د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو په وی بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې پاکستان وایي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر دو اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړ شي. مخکې د دې غونډې ځای کابل خودل شوی و. په کابل کې د هند سفیر د افغانستان د سولې هڅو او څلور اړخیزې غونډې ته په پام سره وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د سیمې هیوادونو ته پکار ده چې خپله سیالي یوې خواته کړي. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. قاسم سولمل ته به واک شو.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په کابل کې د چین له سفیر سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړې. په غزنی کې په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې مسکو دغه ترکیې د نیولو غوښتنه وکړه چې د روسیې جیټ الوتکې د پیلوټ د وژلو ادعا کړې ده. د هم پوره خبرونه په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جګپړی سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 تر 15 پورې د کابل، اسلام آباد، پیکینګ او واشنگټن د استازو غونډه جوړه شي. سرتاج عزیز دا خبره تېر ورځ په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینوي. شغل عزیز زیاته کړه چې د دې څلور اړخیزې غونډې پریکړه روانه میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې شوې وه. د سرتاج عزیز تر څرګندونو مخکې روانه اونۍ د افغانستان د حکومت استازو ویلي وو چې دغه څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړیږي. تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د جګپړي سلاکار د دې خبرې په اړه کابل څه نه دی ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر یوجینګ سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبر کړي بیان کې ویل شوی دی چې په دې خبرو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر میکانیزم خبرې شوې او همدارنګه له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مرستې مسله یاده شوې ده. د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره تېره ورځ د دې غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول هلې ځلې وکړي او افغان دولت ته ډاډ ورکوي چې چین به له افغان ځواکونو سره د وسلو او تجهیزات په برخه کې مرسته وکړي. خو د دغه مرستو اندازه لا تر اوسه معلومه نه ده. په د لوګر محلي چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو نن سهار د علي خان کلا په سیمه کې د امنیت قمندانۍ د جنايي برخې یو کارکونکي په ډزو ټپي کړی او ورور یې ورته وژلی دی. د لوګر د والي ویان د سلیم صالح ازادي رډو ویل چې د حاجي لقمان په نوم د جنايي کارکونکي په جنایي کارکونکو په لمنځه ولاړو چې نامعلوم کسانو ډزې پرې وکړې. سالی وایي چې د جنایي دغه کارکونکو ورور چې وژل شوی ملکی کسو، تر اوسه چا دغه پېښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخو د غزنی د قرباغ او مقر ولسوالیو ترمنز په تاوده چې نسیمه کې په ترافیکی پیښه کې درې تنه مړه سوي دي او 15 تنه ټپیان دي. د غزنی د ترافیکو مدیر محمد الله احمدی د پیښه تاییدوي خو د ارقامو په اړه دقیق معلومات نه لري. ولکه چې دغه پېښه د 303 موټر او دغه راز یو ټیلر ترمنځ د ټکر لامل رامنځته شوې ده چې وروسته بیا په سیمه کې البته موټر ورخیستې دی. ټاکل شوی ده چې نن ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي آسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نیمه پای لوبه وکړي. د افغانستان د ملي ټیم د روزونکي ملاتړي علي اسکر لالی ازادي رډو ویل هیله مندی چې افغان لوبډله به پای لوبې ته ورسیږي.
برازیو مدن
کې از مقام قهرمانی دفاع کړم. د دې لپاره راغلی یو چې لا تلولۍ دفاع وکړو. اوس له سریلانکا سره پر لوبي تمرکز کوو. غواړو هر ډول چې کېږي د لوبه وګټو او وګورو چې په پایلوبه کې هندیا مالدیف له موږ سره مخامخ کېږي چې بیا به پر هغې لوبي تمرکز کوو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په 2013 میلادي کال کې له هند څخه د جنوبي آسیا د فوټبال لوبو فاینل ګټلی و. د راپورونو لمخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نوي بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د وال سټریټ جورنال او رویټرز خبري اژانس د راپورونو لمخې په دغه پلان سو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو له پرمختیا سره په مرستې تورندي په نښه سي. امریکایي چارواکو ویل چې د امریکا د خزانه وزارت د ایران او لویدیز ترمنځ د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې د حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د میزایل په پروګرام کې د لاس لرلو شک پرې کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندې پروګرام د ملګر ملتونو د بندیزونو څخه سرغړونه نه ده، او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل سي. د ملګر ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی دی چې د عراق پر رمادي کې به د ابتدایي خدماتو پر غوونه کې مرسته وکړي څو ملکیان بیرته د شهر ته ستنسي. بان کی مون د شمنه تیرولس پر ټلیفون د عراق له صدر اعظم حیدر لبادی سر وکړه. حیدر لبادی د رمادي لیدن ته ورسته تر دې تللی و چې عراقي ځواکونه له داعش څخه ونیوي. د بان کی مون له دفتر څخه په خبرې سوې خبر پاڼه کې د رمادي بیرته نیول یو مهمه کامیابی بلل سوې ده. ملګر ملتونو اټکل کوي چې د رمادي د ابتدایي رغونې لپاره شاوخوا شل میلیون $ پکار دی، خو د سمې رغونې لپاره بیا ډیرو پیسو ته ضرورت شته. مسکو دغه ترکی د نیولو غوښتنه وکړه چې د روسي جټ الوتکې د پیلوټ د وژلو ادعا کړی ده. روسي جټ تیره میاشت له سوریې سره پر پوله ترکیه په ډزو نسکوره کړې وه. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویاندي ماریا زاخاروف پرون وویل چې موږ له ترکیې چارواکو غواړو چې سمدستي اقدام وکړي او الپرسلان چلیک او دغه ملګری ونیسي او د روسي پیلوټ د قتل په خاطر یې عدالت ته راوکاږي. د ترکیې له حریت ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د تېرې یکشنبې په ورځ خبره شوه چلیک چې یو ترکمن وسلوال دی که څه هم د دغه پیلوټ د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی، خو ویلې دی غچ اخیستل یو ابتدایي طبیعي حق دی او دغه وجدان به د یو شخص خاطر چې هر ورځ د ترکمنانو په ولسی وګړو بمونه خورڅوي و نه زوريږي. د روسي سوت سلر وشتول الوتکې دواړو پیلوټانو وروسته لاغې چې له سوریې سره په پوله ترکی ځواکونه وويشته کټ پټ کړی وو، خو یوې په ډزو وژل سو. او وروسته خبر ده چې د سوریې فعالان وایي چې د سوریې په شمال ختیځ د کردانو تر کنټرول لاندې یو ښار کې پرون پر دوو رستورانتونو په غبرګو ځانوژونکو چاودنو کې په لسګونو کسان مړه او ژوبل سوي دي. په بریتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې وویل ترکیې پولې ته نږدې په قامشلي کې په چاودنو کې لږ تر لږه 14 تنه وژل سول او 22 زیات ټپیان سوه. د کوردي ملیشو یو چارواکي رویټرز ته وویل چې په غالب ګمان دغه حمله به د اسلامي دولت سختریزې ډلې چې کوردي ملیشه په وړاندې جنګیږي تر سره کړی وی. دغه غملو پاړه نور چې زیات نه دی ورکړل سوی. دا تر دې دمه خبرونه.
قاسم سولمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یو او ول کغړی به هم د خبرونه ول ولې د ازادي رادیو په ویب سټ کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام. ورانه خبرونه کې اوري چې پاکستان وای د افغانستان پاکستان امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر دوه نوو پلان وخت په اسلام آباد کې جوړ شي. له دې مخکې افغان چارواکو ویلي چې دا غونډه په کابل کې جوړیږي. په کابل کې د هند سفیر د افغانستان د سولې هڅو او څلور اړخیزې غونډې ته په پام سره وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د سیمې هیوادونو ته پکار ده چې خپل سیالي یوې خواته کړي.
I won't like to react to the former president, but he should know diplomacy and the diplomatic norms. All consulates are open with the agreement of the host government.
کابل کې د هند سفیر د غراز د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف اترګندونو ته اشاره وکړه چې ویلی وو په افغانستان کې د هند قونسلګری ډیر زیات دی. د غراز افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د حقیقت په پروګرام کې مو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر سره خبرې کړې دي.
د دې څو بعدي انتخاباتي نظام څو شګنيسته. اول تر ټولو مهمه خبر دا ده چې په دې کې د سیاسي ګوندونو نوماندان په یو لیست کې
د انصاف پلاتک بل اونیس پروگرام د تخبر او د غراز او ری چې ملګری ملتونه وای سکال د مدیترانی لارې اروپا ته ل 1 میلیون زیات مهاجر او کډوال رسیدلی دي. پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر دوو نیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړ شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان حکومت ویلي دی چې دا غونډه به په جنوري کې په کابل کې په دې هدف جوړیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د کابل او اسلام آباد د چارواکو د دې غونډې د جوړېدو په اړه البته د ضد نقیزو څرګندونو جزئیات له احمد شیبه راورو.
یو پاکستانی چارواکی وویل له طالبانو سره د سولې د عملی خبرو د پیلېدو لپاره به په جنوري کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. تر دې مخکې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کابل کې راغونډ شي.
دغه څلور اړخیزه غونډه پلان دی چې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او قالتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هېوادونو په کنفرانس کې شوي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او اماده کېدل. څو هېوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډېره سخته وي.
رویټرز شانس څرګندوي چې له طالبانو سره تر څوارلس کاله د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو ځای لا هم نه دی معلوم شوی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار تیره ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د جنوري له لسمې تر پنځلسمې به دا غونډه په اسلام آباد کې وشي نه په کابل کې. سرتاج عزیز وایي چې په دې غونډه کې به د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازي برخه واخلي او د دې ناستې پریکړه روانه میاشت د آسیا زړه کانفرنس کې هغه وخت وشوه چې صدر اعظم نواز شریف د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په اسلام آباد کې خبرې وکړي. د دې خبرې علت تر اوسه نه دی معلوم چې ولې د دې غونډې ځای چې تر دوه اونیو لنډ وخت ورته پاتې دی نه دی څرګند شوی. تر اوسه د غونډې د برخوالو یو لوري هم دا خبره نه ده کړې چې د طالبانو استازي به هم ګډون پکې کوي، خو کابل وای چې پاکستان د دې خبرو لپاره وارلمخه شرطونه نه لري او که چیرته څوک له خبرو پښه شي د پیکینګ او واشنگتن تر فشار لاندې به راشي. ډیپلوماټان هڅه کوي چې د سولې دا خبرې بیا پیل شي. د جولای په میاشت کې روسه تر دې له طالبانو سره د سولې خبرې وزنډېري چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو. امریکا او چین غواړي چې د سولې په دې بهیر کې مرسته وکړي، خو د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر کسان لا هم پر پاکستان باور نه لري او له دې سره مخالفت کوي چې دا خبرې د پاکستان دننه وشي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي.
و امرودل چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې اسلام آباد به په دوه نیو کمه موده کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. د افغانستان د سولې په اړه یوه څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې چې پکې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین غړیتوب لري. تر دې مخکې ویل شوی و چې دا غونډه به په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې د جنوري د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به کابل د دې غونډې کوربه وي. تر اوسه نه یو بریالی شوي چې په دې اړه د افغانستان د حکومت دریز واخلو چې آیا دا د دې غونډې ځای بدل شوی او دا ځل به بیا هم اسلام آباد د یوې بلې غونډې کوربه وي. تر دې مخکې اسلام آباد د آسیا زړه کانفرنس کوربه هم و چې د افغانستان پر وضعیت پکې خبرې وشوې. بیا هم په موضوع کې تمکی و. په کابل کې د هند سفیر وای چې د افغانستان د سولې هڅو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې د سیمې هیوادونه خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي. امر سینال ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې هند دا وښوده چې دا هیواد غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی شي. امر سینا دغه راز وویل چې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې د هند فعال ګډون دا مسله یقیني کړه او نورو هیوادونو ته هم پکار ده چې په ورته ګام ولاړ شي. ملالۍ بشیر له امر سینا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د مخکې رسنیو ته ویلي وو چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر یا د سولې په راتلونکو خبرو کې هڅه کوي چې د طالبانو پر ځای د حقاني شبکې مشران رامخته کړي. آیا هند ته دا شی د منلو وړ دی؟ هغه په ځواب کې وویل
د ملا عمر تر مړینې وروسته په حکومت کې د طالبانو نوی مشر اعلان شو. هلته اختر منصور دی، هلته سراج حقانی دی، او هلته هیبت الله دی. سراج حقانی تر ډیره بریده برخه دی. په دې حال کې به تاسو پام کړی وي چې افغان حکومت او د امریکا حکومت دواړو له پاکستانه غوښتي دي چې د حقانی پر وړاندې عملیات وکړي. نهایی پریکړه به په جنوري میاشت کې کیږي چې په دې اړه باید څه لاره غوره شي.
There has been a pressure from the Afghan government and Afghan Taliban ترمنز د خبرو لپاره د پاکستان لخوا ډیر فشار اچول کیږي. تاسو په فکر دا بیره د څه لپاره ده؟ او آیا دا په دې معنا ده چې د مخکې په پرتله د نړیوالو لخوا پر پاکستان فشار زیات شوی دی؟
دا حقیقت چې د سولې خبرو ته اړتیا شته، زما په فکر له څوارلسو کلونو راهیسې ځنډېدلی دی. نو طبیعي خبره ده چې بیړه د هر لوري لخوا شته. مسله دا ده چې سوله به څه ډول وي، یعنې آیا دا به د افغانانو په مشري وي، آیا دا به د نورو هیوادونو په منځګړیتوب وي چې خپل مثبت رول ولوبوي تر څو پر طالبانو فشار راولي. ځکه چې دلته باید موږ پوه اوسو چې فشار باید د افغانستان په حکومت نه وي، بلکې د خبرو د پیل لپاره فشار باید طالبانو وی چې د حکومت پر وړاندې جګړه کوي. که پاکستان غواړي دغه اقدام وکړي، دا به پر سم لوري خوځیدل.
جنرال مشرف ټول د میډیا د پاکستان په خواني ولسمشر او د پوز په خواني مشر جنرال پرویز مشرف رسنیو ته ویلي چې هندستان باید په افغانستان کې خپل کنسولګری باندې کړی تر څو د هیوادونو ترمنځ اعتماد رامنځته شي. په دې اړه تاسو څه وایاست؟
زه نه غواړم د یو پخوانی ولسمشر خبرو ته ورغبرګ سم. خدای باید په ډیپلوماسۍ او د ډیپلوماسۍ په دود پووي. زموږ ټولې قنسلګری د کوربه هیواد په خوښه پرانستل سوي دي، او دا د افغانستان په خپلواک حکومت پورې اړه لري چې پریکړه وکړي چې له کوم هیواد سره روابط غواړي او کومه قنسلګری باید په کوم ځای کې فعالیت وکړي. د یو دریمګړي لخوا دا خبرې په بشپړه توګه د خندا وړ دي، او زه نه پوهیږم ولې دوی داسې خبرې کوي. په هغو ټولو ځایونو کې چې هندوستان قنسلګری لري، پاکستان هم لري. هندوستان هیڅکله نه دی ویلي چې پاکستان د خپل قنسلګری وتړي یا د بل ځای ته یوسي. دا په افغان حکومت پورې تړاو لري چې پریکړه وکړي. همداراز له افغانستان سره زموږ روابط یوازې په افغانستان او هندوستان پورې اړه لري.
The focus of Heart of Asia د آسیا زړه کانفرنس تمرکز پر افغانستان دی. آیا د پاکستان او هندستان خپل منځي اړیکې به دا پروسه زیانمنه نه کړي؟
څنګه چې تاسو ولیدل، موږ یقیني کړه چې زموږ دوه اړخیزې اړیکې او دا خبره چې آیا موږ د خبرو لپاره تیار یو کنه، د آسیا زړه پر کانفرنس باید اغیزه ونه کړي. او زموږ وزیر په دې کانفرنس کې برخه واخیسته، او له دې لارې موږ ته یو ښه فرصت برابر شو چې خپلې درېدلې خبرې بیرته پایل کړو. هندوستان به راتلونکي کال د آسیا د زړه د کانفرنس کوربه وي. د آسیا زړه کانفرنس د افغانستان په اړه دی، او موږ باید خپلې سیمه ییزې ګټې او خپل منځي رقابتونه لرې ځینې وساتو، او ټول باید په ګډه کار وکړي. او زه په دې باور یم چې موږ دا کار کړی دی. موږ راتلونکي کال د دغه کانفرنس د کوربه توب وړاندیز وکړ، او زه باور لرم نور هیوادونه به همدا کار وکړي چې کله موږ د دغه کانفرنس کوربه شو.
Some analysts say that ځینې څېړونکي وایي چې ټاپي پروژه هندستان ته ځینو پاکستان به خپل تاوان په بیه دغه پروژه د هندستان پر وړاندې د فشار په توګه وکاروي. تاسو په فکر د داسې حالت مخنیوي څنګه کېدای شي؟ How do you think such scenario can be avoided?
لومړی زه فکر کوم د ټاپي پروژې برخه هیوادونه به داسې یو اړخیز ګام نه پورته کوي، ځکه چې دا د سیمه ییز تماس او اقتصادي ودې لپاره مهمه پروژه ده. او له همدې کبله موږ په بشپړه توګه ژمن یو او بشپړه باور لرو چې ټول هیوادونه به خپله ژمنه ترسره کړي. د هغو هیوادونو په ګډون چې د ګاز د پایپ لاین د تیرېدو جواز لاسلیک کوي. زه دا هم غواړم ووایم چې د پروژې زیاته برخه ګټه هندوستان ته رسیږي. هر هیواد خپل برخه غاز ترلاسه کوي، نو دا به افغانستان او پاکستان دواړو ته هم ګټه وکړي.
هندوستان په دې وروستیو کې له افغانستان سره د هلیکوپټر مرسته وکړه. آیا هندوستان به له افغانستان سره نورې نظامي مرستې هم وکړي؟
سپورت دټ وی پروواید ټو افغانستان از فیلی له افغانستان سره زموږ ټولې مرستې ډېرې څرګندې او معلومې دي. دا د هندوستان د نوي حکومت د پالیسۍ برخه ده چې موږ باید د جنوبي آسیا ټولې سیمې ته یو ځایي پرمختګ ورکړو. هر اړخیزه وده زموږ شعار دی. موږ په جنوبي آسیا کې هر هیواد ته داسې ګورو چې خپله اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي. د نظامي مرستې په اړه موږ پوهیږو چې په افغانستان کې هوایي ملاتړ ته اړتیا وه او افغان ځواکونو د خپلې دفاع لپاره ورته اړتیا درلوده، نو د هندوستان حکومت د مرستې لپاره ورمخته سو او زموږ صدر اعظم ورته ویلي چې موږ به د افغان حکومت د اړتیاو سره سم ګورو چې اړینې کمبودي په کوم ځای کې دي. که څه هم د ناټو او ایساف ځواکونو او اوس د غوڅ ملاتړ د ماموریت دا دنده ده چې افغان امنیتي ځواکونه مجهز کړي، د افغان حکومت لخوا موږ ته کوم لیست نه دی لیږل شوی او یادا چې کوم تجهیزات به راځي خو دا به په دې پورې اړه لري چې افغان حکومت څه غواړي.
په کابل کې د هند له سفیر سره د افغانستان د سولې د بهیر د اسلام آباد او نوې ډیلی او دغه راز د کابل اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د اړیکو په اړه مرکه وه.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهد نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د پنځنبه ورځ ده او بیا هم د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام ورده چې په دریو بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي او دغه راز نن پنځنبه هم د 2015 میلادي کال وروستۍ ورځ ده، یعنی نن د دسمبر یو دیرشمه ده. 2015 کال افغانستان له امنیتي پلوه له څه ډول ستونزو سره مخامخ و او 2016 کال به له امنیتي پلوه د افغانستان لپاره څه ډول کال وي، د هغه موضوع ده چې په دې پروګرام کې څیړل کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپله پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ او هم په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خپرونې کوو. په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه زموک او له د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه چې د افغانستان په وخت د ماښام له 8 بجو پیلېږي د سهار تر 8 بجو دوام کوي هم مه هیروي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټې کې وړاندې کوي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو او بیلابیل وسلوالو ډلو پر فعالیتونو مقالې لیکلې دي. نیویارک ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکي، په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې د مبارزې په برخه کې هڅې کوي، داسې ښکاري چې یو ځل بیا په افغانستان کې پخوانی دښمن راڅرګندېږي. د ریلسپانی القاعده شبکې ته په اشاره لیکلي دي چې په افغانستان کې د دې شبکې روزنیز کمپونه جوړیږي او د موضوع د امریکا دفاع وزارت او استخباراتي ادارې ارباسي چې پر دې غور وکړي چې آیا دغه سیمه به یو ځل بیا د امریکا په وړاندې د بریدونو لپاره په یو روزنیز سیمه بدل نه سي. نیویارک ټایمز زیاتوي دغه کمپونه تر هغو لوی نه دي چې اوسامه بن لادن د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو د مخه جوړ کړی و، خو وايي د نور امنیتي ګواښونو په ترڅ کې د القاعده شبکې د نوي روزنیزو کمپونه جوړېدل د اندېښنې وړ دي. د نیویارک ټایمز په خبره د افغانستان وضعیت د 2015 کال د 2 نیمایي را په دې خوا کړکېچن سوی دی. پینتاګون هم په یو راپور کې چې دوی اونۍ وړاندې خپور سوی و هم دې موضوع ته په اشاره ویلي و چې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د دې سبب سوي چې په روان میلادي کال کې د تیر کال پرتله د افغان امنیتي ځواکونو تلفات 20% ډېر سي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل د امریکا پارلمان ته ویلي د حقانی شبکې چې په پاکستان کې ده په افغانستان کې د القاعده شبکې ولا تر ټولو مهم ملاتړو څخه ده. نیویارک ټایمز د جنرال کیمپل قبل لیکي د دوړو ډلو هدف د افغانستان دولت رنګول، ل دغه هیواد د بهرنۍ ځواکونو ایستل او هلته د یو نوې توندلاري دولت رامنځته کول دي. کیمپل دا هم ویلي ک تر اوسه ډیرو کسانو د القاعده شبکې ته د نړیوال جهاد لپاره د یو اخلاقي بنیاد په توګه کتل، هغوی داعش ته هم د یو عملی ځواک په سترګو ګوري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا په وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان ولسمشر د دغه واد دفاع وزارت لپاره د نوې ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې د زورواکو کسانو پر ځای د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې د یو عصري پوز د رامنځته کولو پر اهمیت ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر دغه نوې ودانۍ چې کوچنی پینټاګون یادیږي او د امریکا په مالی مرسته جوړه شوې د وسلوالو یاغیانو د ماتې لپاره د قومندې د یو مرکز په نوم یاد کړه. خو د واشنگتن پوسټ په لیکنه د دې ودانۍ لپرانستلو سره هم مهاله د دغه واد په ختیځ کې د ننګرهار لاچین ولسوالۍ څخه د دولت پلوي خصوصي ملیشو لخوا د ظلم او زور زیاتی راپورونه خپاره سو. افغان حکومت راپور ورکړ چې دغه ملیشو په یو غچ اخیستونکو اقدام سره په هغه واد کې د اسلامي دولت ډلې د څلور غړو سرونه پرې کړه. ورځپاڼه زیاتوي دا پیښه په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان له کورنۍ جګړې څخه تر ټولو ناوړه ګټه اخیستنه ده چې د زورواکو لخوا د زور زیاتي په اړه اندېښنې ډېروي. لیکوال کاږي دا کار کولی سي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او طالب وسلوالو په وړاندې مبارزه کې د اشرف غني د حکومت هڅې کمزورې کړي.
ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې وایي سکال څه باندې 1 میلیون وبخیل 1 میلیون زیات کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته رسیدلي دي. له سوریانو وروسته تر ټولو لویه برخه هم افغانان جوړوي. افغانانو هم اکثرا اروپایي هیوادونو ته د تلو په نیت ډیری جرمنی ته رسیدلی دي. جرمنی هم هغه هیواد دی چې په وروستیو کې ویلي دي چې هغه افغانان به بیرته خپلې خاورې وباسي چې د پناه اخیستو مستحق نه دي او تر ډیره د اقتصادي ستونزو له کبله یې خپل هیواد پریښی دی. لبلی خو بیا د افغانستان ولسی جرګې پرون د انسان د قاچاق د مخنیوي د نړیوال کنوانسیون هغه زمیمه تصویب کړه چې له مخې د کډوالو او پناه غوښتونکو کوربه هیوادونو ته اجازه نه ورکوي چې خپلې خاورې په زوره پناه غوښتونکي یا کډوال وباسي. دغه راز ولسی جرګې له ترکیه سره د مالی او پوځي همکاری یو سند هم پرون تصویب کړ. نور جزئیات د خان محمد سین پر راپور کاورو.
د ځمکه اوبو او هوا لاره د انسان د قچاق مخنیوي په کوربه هیوادونو کې د کډوالو حقونه د کډوالۍ د مجبوریتونو سیړل او په دې برخه کې لزایي هیوادونو سره مرستي کول د انسان د قچاق د مخنیوي د نړیوال کنوانسیون په زمیمه کې هغه شامل مواد چې ولسی جرګې په د چهارشنبه په ورځ بحثونه وکړل. د یاد نړیوال کنوانسیون زمیمه په دې وروستیو کې د حکومت لخوا ولسی جرګې ته د تصویبولو په مقصد سپارل شوې و. د ولسی جرګې غړي احمد بهزاد وویل په هر نړیوال تفاهم لیک کې د لاسلیک کوونکو هیواد لخوا د شرط ایښیدلو حق خوندي وي او دغه زمیمه هغه مهال د افغانستان په ګټه ده چې په بهرنۍ هیوادونو کې د افغان کډوالو حقونه خوندي وي.
در پروتکل مبارزه با قاچاق انسان ماده 18 تا حدود زیاد نگران کننده است.
د دې پروتکل اتلسم ماده د تشویش وړ دی. دا ماده د کډوالو کوربه هیواد ته حق ورکوي چې کډوال له خپل خاورې وباسي. موږ باید د حق شرط څخه کار واخلو. لا اتلسم ماده پرته نور ټول پروتکل د منلو وړ دی.
د جرګې د بحث دوهمه موضوع له افغانستان سره د ترکیې د مالی او پوځي مرستو تفاهم نامه وه. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس محمد عمر ننګیالی د دې تفاهم نامې جزئیات داسې بیان کړل.
د دې وکړلي پر بنسټ د ترکیې حکومت 4,000,000 ترکیې لیره د افغانستان حکومت لپاره ځانګړې کړې دي. د دې هدفونو لکه د رسمي سفرونو، د ښوونیزو کورسونو لګښت، د افغانستان اسلامي جمهوریت د دولت وسلوالو ځواکونو پرسونل ته د خوراکي توکو تادیه کول او همدارنګه په کابل کې د عسکري لیسې او عربي ښوونځي د سون موادو د لګښت لپاره کارول کیږي.
پر دې موضوع د رایګیری وروسته د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله وویل
پر لاندې دو نړیوالو سندونو باندې بحث او رایګیری رای اخیستل موافق شین کارت مخالف سول تایید
کړل.
افغانستان په وروستیو سباندې دیارلسو کلونو کې د نړۍ له سباندې 200 هیوادونو سره موافقتنامې او ستراتیژیک سندونه لاسلیک کړي چې ایتالیا، استرالیا، جرمنی، هندوستان، امریکا او داسې نور پکې شامل دي. خو خلک وایي څرنګه چې لازمه ده پر دغو تړونونو عمل نه دی شوی. دوی وایي افغانستان باید دا ظرفیت ومومي چې پر لاسلیک کوونکو هیوادونو تاکید وکړي چې د دې سندونو مواد په عمل کې پلي کړي.
و مورده چې د افغانستان ولسی جرګې پرون دوه سندونه تصویب کړل، یو له ترکیې سره د افغانستان له افغانستان سره د ترکیې د مالی او پوځي همکاریو سند، او بل هم د انسان د قاچاق د مخنیوي د نړیوال کانونسیون هغه زمیمه چې له کوربه هیوادونو له هغو هیوادونو چې پناه غوښتونکو او دغه راز کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی، هغوی ته اجازه نه ورکوي چې په زوره له خپلې خاورې دغه پناه غوښتونکي یا کډوال وباسي. ملګرو ملتونو هم ویلي دي چې سږ کال له 1 میلیون زیات کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته رسېدلي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې اوري، خو د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوي. وړاندې 219 پروګرامونه لرو، د حق څه دی؟ په 19 پروګرام کې مو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له رئیس شاه سلطان عاکفي سره خبرې کړي.
د دې څو بعدي انتخاباتي نظام څو شیګنې سته. اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې کې د سیاسي ګوندونو نوماندان په یو لیست کې
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دنده پای ته رسیدلې او خپل وړاندیزونه ولسمشر ته وړاندې کړي چې پر اساس د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د اصلاح او د غرض د نوي کمیشنرانو ټاکلو لپاره د غوروي ان کمیټه جوړه شوې چې په کار یې امپایل کړی دی. وروسته په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل نور معلومات ترلاسه کولی شي. خو اوس بیا هم قاسم سلمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جمهوری سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 تر 15 پورې د کابل اسلام آباد پیکینګ او واشنگتن د استازو غونډه جوړ شي. د سرتاج عزیز تر څرګندونو مخکې روانونه د افغانستان د حکومت استازو ویلي و چې دغه څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړ شي. په غزنی کې په ترافیکي پېښه کې درې تنه مړه او 25 نور ژوبل دي. له سیمې د ازادۍ رادیو خبرې لوي چې پېښه د مقر او قرباغ ترمنځ تاوده چینه سیمه کې نن سهار د 303 مسافروړونکو موټر او ټیلر ترمنځ د ټکر لامل شوې ده. د لوګر سیمې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو نن سهار د علي خان قلعه په سیمه کې د امنیت قومندانۍ د جنایي برخې یو کارکونکی په ډزو ټپي کړی او ورور یې ورته وژلی دی. نن ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبی آسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نیمه پای لوبه کوي. راپورونه وایي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لرې واټن اوسیدونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نوي بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د ملګر ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی دی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکیان بیرته د ښار ته ستانه شي. اخوا د عراق صدر اعظم حیدر آبادی تیر ورځ ویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. مسکو د هغه ترکیې د نیولو غوښتنه وکړه چې د روسي جټ الوتکې د پیلوټ د وژلو ادعایه کړې ده. روسي جټ تیره میاشت له سوریه سره په پوله ترکیې په ډزو نسکور کړې وه. او د سوریې فعالان وایي چې د سوریې په شمال ختیځ د کردانو تر کنټرول لاندې یو ښار کې پرون پر دوو رستورانتونو په خبرګو ځانوژونکو چاودنو کې په لسګونه کسان مړه او ژوبل سوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .org یا .com. د غرض په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو خبرونې هم د انټرنیټ له لارې صاف او واضح اوریدلی شئ که چیرې انټرنیټ لاسرسی ولرئ. وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو وویل، 219 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو تر دې مخکې د کډوالو په اړه یو راپور راخلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي سږ کال له 1 میلیون زیات کډوالو پناه غوښتونکي د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته رسېدلي دي. د دې شمېر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریه کې له روانې کورنۍ جګړې تېښتې ته مجبور شوي دي. افغانان هم په دې ډله کې لویه برخه ده. د 2014 میلادي کال په پرتله د کډوالو او پناه غوښتونکو په شمیر کې 15 برابر زیاتوالی څرګندوي. ملګرو ملتونو ویلي چې په 2014 میلادي کال کې 2,09,000 کسان د مدیترانې د سمندر لارې اروپا ته تیر شوي دي. فرشته جلال زینور جزئیات وړاندې کوي.
ملګریم لتون وای دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوال ټولنې لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. په 2015 میلادي کال کې اروپا ته د زرګونو داسې کورنیو ورتګ چې له جګړې او تشدد تښتي د زیاتو اروپایي دولتونو ترمنځ اختلافي نظرونه پیدا کړي دي. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لشته لږه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,500,000 کسان یونان ته تر رسېدو وروسته نور اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای وو. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتو د سازمان لوري دا تازه خپرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغیز کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې لږتر لږه 2,500,000 کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل سوي دي. د دې بحران له امله لږتر لږه 4,000,000 انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریې خلک تر ډېره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځینې نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي. خو ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. سجدوبه یوازې په جون کې 50,000 کسان پر مدیترانه راووشتل، خو تر سپتمبر پورې د سوریې د دغو کورنیو شمیر 1,500,000 ته لوړ شو. د دې پناه غوښتونکو شمیر په اکتوبر کې بي ساري حد ته لوړ شو او ملګري ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2,03,000 کسان اروپا ته واوښتل. ملګري ملتونه وایي تر سوریې وروسته دوهم هیواد چې ډېر وګړي د سمندر له لارې اروپا ته تښتېدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسېدلو پناه غوښتونکو او کډوالو 20% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمېر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې که په سوریه کې روان بحران د حل لپاره هڅې همداسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې په یو شمېر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډلهیز اشغال هڅه ده. د هنګری حکومت هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګری پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دینی عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایت کارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
اروپا ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو د احصایې په اړه مو د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې د وروستۍ شمیرې په باب واورېده چې وایي له 1,000,000 زیات کډوال سږ کال د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو د پای د ماین پاکۍ ادارې بیا البته د بلخ څانګې پر یو شمیر هغو کورنیو مرستې ویشلې دي چې د ژمي په رارسېدو سره له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دا هغه کورنۍ دي چې په ماینونو، چاودنو او نورو کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا هم د وجود ځینې غړي یې پرې شوي دي. تفصیل یې له مزار شریفه د ازادي راډیو د خبریال مجبور رحمان حبیبزی په راپورټ کې.
د ماین پاکۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر په مزار شریف کې د انفجاري حملو او لجنګ څخه د پاتې شویو ناانفلاخ شویو ماینونو د انفجار قربانیانو څخه باندې یو سلوشل کورنوي ته ژمنې مرستې مساعدې کړې. په شمالتون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د دفتر مشر عبدالوکیل وایي چې هغه 122 کورنوي ته خوراکي او غیر خوراکي ژمنې مرستې ویشلې دي چې تیر کال یې د انفجاري حملو او یا هم لجنګ څخه د پاتو ناانفلاخ شویو ماینونو د انفجار له امله د کورنۍ غړي معلول شوي او یا هم شهیدان شوی دي. د هغه په خبره چې د امرسته د بلخ ولایت د 1,300 اوسیدونکو ته چې د دوی د سروې پر اساس مستحق شمیرل شوي ویشلې دي. عبدالوکیل یې پاړه وویل
که به 122 پامیل کې
دای وایي چې 122 کورنو ته چې د کورنۍ غړي د جنگ یا ماین او یا هم انفجار له امله وژل شوي او یا هم ملول شوي د امرسته چې پکې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي ویشلې دي. دای وایي چې په مجموع کې درې قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي په دې مرستو کې شامل دي. وکیل وایي چې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ څانګې دفتر یوه اساسي دنده له جنګه پاتې د ناچاودلو ماینونو د انفجار او د انفجاري حملو قربانیانو ته مرسته رسول دي. د هغه په خبره چې د تیرو لسو کلونو په ترڅ کې له جنګه د پاتو شویو ناانفلاق شویو ماینونو د انفجار له امله د 300 کورنیو ځینې غړي یا شهیدان شوي او یا هم ملول شوي دي. نعمت الله هغه 9 کلن کس دی چې تیر کال یې د بلخ ولایت د شولګري ولسوالۍ په مرکز کې د یوې انتحاري حملې په ترڅ کې خپله یوه پښه له لاسه ورکړه. دی وایي چې د کار کولو وړتیا نه لري او دولت هم د هغوی د سیمې د مالونو د ژوندانه وضعیت ته بې پامه دی. نوموړی د فقر او د کاري زمینې له نشتون څخه سر ټکوي.
ما خود ما یک کسبکار بودیم، یعنی پای ما را زد او
زخپل یو کسبکار وم چې په خمه د انفجار له امله قطع شو. ټول پیسې مې په پخه ولګولې، کار نشم کولای او روزګار یم، ژوند خراب دی. په هټه کې ناسوم چې 14 وشو په خمه له لاس ورکړ. لیلی د هغه خزه مستعار نوم دی چې ورور یې د مزار سمنګان په لار د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی او ترې درې بچیان یتیم پاتې دي او د ژوندانه په بد وضعیت کې اوسي. لیلی وایي چې دولت د شهیدانو د کورنیو غړو او همدارنګه د معلولینو ژوند ته هیڅ ډول پاملرنه نه لري.
په همدې راپور سره د خبرونې وروستۍ برخه ته رسیږو. 2:19 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د حقیقت صدای په 19 پروګرام کې مولک څنګه چې مخکې وویل د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر سره خبرې کړي، خو لومړی پام وکړي د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډرې کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو، زما اجمل تورمان سلامونه ومنئ. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو د فراه ولایت د یو اوریدونکو ستونزې راخسي. دا چې ستونزې څه ده او د چا ده پخپلې ووري.
زه محمد زئی اکبر است، فراه د ولایت د خکسپې د ولسوالۍ د خوشکاوی د کلی ته خبره کوم.
ستونزې مو سره کې دي چې خپل ستونزې پاره راته وایي.
نو ستونزه دغه ده، غټه ستونزه ده، دا پاسپورټو پر برابر ده چې موږ د فراه د پاسپورټو ویزې پر ایرات باندې دي. هلته په ایرات کې دوه میاشتې خو په نوبت کېږي دي چې موږ ویزو ته نوبت نه رسي، چې ورسي نوبت ډېرې ویزې هوایي دي. چې زمینی وسې هغه یو میاشت وخت لري، زیات وخت که دوه میاشتې وخت ولري کنه یو میاشت وخت لري. دا د زموږ خواره غریب دپاره غټه ده کړي چې دا زموږ ویزو ته وخت ور ډېر دي. دا خو سندرې رایو فراته زموږ د ویزو وخت درې میاشتې څلور میاشتې اوسې او زمینی وسې دا خواره غریب خلک د تیارو د دو نوبت کی تیر خپل خپل پاسپورت نه یې شیدې شوی دا مستګټ نه کوي. بیا خپل کندی اړې و نیمروز د شوی مش په کندار کې ویزو کې دا پرا د والی سره مرکو وسی چې دا زموږ د ویزو د پاسپورتو مشکل حل کړي.
تاسو تر اوسه پر مراجعه نه کړې چارواکو سره ته چې دوی څه وایي په دې اړه باندې تاسو ستونزې پاړه؟
زموږ را تر چارواکو پر نه رسې مو سره د شکایت نه کړې دي. نه راځي نه کسان غری پرا ته راځي نه د پرا پاسپورت په کندار ویزه کوي و پرې رات باندې دی. پرې رات چې ورڅ هغه د مشکلات سره به نشته نه په نوبت کې برا پاسپورت څنګه هغه مکر سي غو چاغې دی وایدا غټ نه
سم ده. ان شاء الله مو هڅه کوو چې ساسي د ستونزې د چارواکو سره شریکه کو چې دوی په دې اړه څه وایي. د انصاف پلټکه د دغه اوریدونکو ستونزه مو د فراه ولایت د والی خاغلی آصف ننګ مخې ته کې خو دا خاغلی ننګ په اړه راته وویل
دا مشکلات واقعا سته. یعنی ډیر کله د منګه د فراه خلک لړ ډیر لړی منطقې ناراضي، مثلا د مرز نه د قلیکا پښتکو دغه منطقو ناراضي، لاش جوین ناراضي، اړیر لړی منطقه ده. بیا دوی بیچارهګان اول امکانات نه لري په فراه کې کله کله شپه پې تېرې شي. بیا له دین چې ایرات ته ځي نو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې پنځه ورځې اتلس ورځې دوی هلته پاتې کېږي، چې دا په دوی باندې بی انتها ډیره ګرانه تمامیږي او سړی چې بیخي په کور کې شی نه لري. د دې مشکل لپاره موږ هڅې پیل کړې. دا سخت کال زه ایران ته لاړم بیا له ډیپلوماتیک چینل نه په دې باندې خبره وسوه. ایرانیانو علاقمندي وښووله چې په فرا کې یو کنسولګری خلاصه کړي تجارتي کم له کمه د ویزو تر حده. نو بیا دغه کار دوی ومانه. ایران حکومت آماده په وزارت خارجه پرې وسړه لري. مونده موږ شرط یې ښیو چې که موږ په فرا کې موږ ایرانی کنسولګری خلاصو نو دوی دې په بیرجن کې د موږ څنګ ته د خراسان جنوبي کې موږ ته د کنسولګری د خلاصېدو موازي اجازه راکړي. دغه یو تبادله باندې د وزارت خارجه ترمنځ د موضوع پیشنهادونه او مکاتبه سویم دي. نو که دوی موافقه وکړي بیا دلته موږ کله په خپله په فرا کې کنسولګری ولرو بیا دا مشکل حل کیږي. او چې تر څو پورې دا مشکل حل نشي یعنی دلته کنسولګری جوړ نشي بیا به دا مشکل پاتې وي. او یو بل دلیل یې دا هم ده چې چون ایران خپله یو اړخ طرف د افغانانو نه ده چې د افغانانو په لاس کې وي هغه هم یو مقدار دغسې تکلیف ورکوي چې خلک له ویزې نه منصرفه سي. یو مقدار په دې خاطر هم دا کار کوي چې بیروبار ډېر ده. بیا په یو مقدار باندې دوی تحقیق کوي څوک چې تر څو پورې هغه یو شخص هویت سپینوی کوي نو دوی هغه لیږي اسناد نو لږ وخت لګیږي. بس درې څلور نور مسایل هم دي. دلایل ځینې د ایران در خدي چې هغه اصولا د دوی حق ده چې سره چک او کنټرول وکړي.
په دې اساس باندې یوازې دا به د فرا ستونزه نه وي. د نورو ګاونډۍ ولایتونو چې هرات سره دي او هلته باید هرات کې کنسولګری ته مراجعه وکړي د هغوی ستونزه به هم همدا شان وي.
بالکل بالکل. دا د غور ولایت بادغیس ډیرو نورو ولایتونو ځینې وخت کې ایرانیانو پخوا دلته چون یو روایت موجود و یو طرز کار چې یو اجازه نامه و یو عبورنامه هغه به ایرانیانو ورکوله. بیا د پاسپورټ ویزې کار نه و دغسې یو شی امتیازي ورکوو که اصولا ښه شی نه و یعنی اما ځکه چې یو خاص قشر ته یې ورکوو نو دغسې یو عبورنامه مرورنامه دوی ورته وایي هغه یې ورکوله. په هغه باندې به مشکل حل کېدو. دا خلک هم ډېر عادت شوي وو ځکه دا دومره کلونه دغه مرز او ویزه او پاسپورټ او دا شی نه و. اوس ډېر دی او دا خدمات د دوی د ویزې سیکشن چې ده هغه هم ځینې تخنیکي دلایل وایي. کله کله وایي چې موږ په میاشت کې مثلا څلوېښت ویزې ورکوو یا څلوېښت ورکوو یا دوه سوه هغه بیا تعداد پرسي بیا امتیازي حق چې دوی غواړي. داسې یو تخنیکي مسایل هم دوی کله کله ایرانیان یادوي چې موږ کله کېنستې یو دوی موږ ته قناعت راکوي. د تګ ډېر ده اصلا یعنی دا تګ د بیخي ډېر ده لکه داسې سیلابي کله کله ورته ویلی سو که دا مشکل ده. د کومې مسئلې چې هغه یو کس غواړي پسې لاړ شي ایران ته هغه ډېر یعنی که دلته دا خدمات مهیا شي نو دا مشکل نه ده یعنی ډېر خلک نه دي. مثلا کاریابۍ ته حتی اوس خلک دي داسې مرضونو د علاج لپاره ځي چې هغه په افغانستان کې مهیا نه دی او دی تر هند نه شي تللی ایران کې ارزانه ده. یا مثلا ځینې تعلیمي غرضونو لپاره او ځینې تجارتي مقاصدو لپاره دلته تجارتي مقاصدو لپاره هم خلک دي او بعضې د خپلو خپلوانو کورنیو مناسبتونو دغه مسایل ټول چې سره یو ځای کې ده. په هر حال دولت چې خدمات خپل وسې کې د ملک په کچه بیا به دا مشکل حل کیږي.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم. کوټه ازریک وای
ویګرک وای ازریک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا واده دی ونه د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو واوریدله تر بلې مو په لوی او بخونکي خدای سپارم. خو په تلو تلو کې زموږ داړي کشمیره هم له ځانه سره ولیکي 0992 89 30 له ملتیا مو مننه کوم.
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
ډېر زاته مننه کوم اکی فسپ چې موږ د مرکه فرصت راکئ. د لومبې پښتنې په توګه غواړم کوم چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پسله ډېر مشکلات او ستونزو څخه په کار پیل وکي او بل اخره کار بشپړ کړي. فکر کوي څونه هغه بسته د پیشنهادونو چې تاسو حکومت وړاندې کړي څونه مطمئن است چې بل اخره دا بم عملی سي او عملی جنبه به خپل کړي؟
ډیر مننه جناب سنوال صاحب. خوشبختانه په دغه سی ورځ باندې زو ته خبري سره کو چې فقط درې ساعت مخکي څلور ساعت مخکي جلالت ما رئیس جمهور د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون غړي په خپل حضور کې ومنل او موږ د خپل کار د دوهم پړاو یا د وروستي پړاو د وړاندیزونو بسته ودته تقدیم کړه او په هغه مجلس کې د ملي والد حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله هم تشریف درلودی او د جمهوری ریاست د مقام مرستیال جناب استاد دانش هم تشریف درلودی او په هغه ځای کې جلالت ما رئیس جمهور په ډیره خوشي د وړاندیزونو بسته ومنله او اعلان وکړي چې همدغه پیشنهادونه به په راتلونکي کې د ټاکنیزو اصلاحاتو بنسټ او اساس به تشکیلوي.
کوم مشخص پیشنهادونه؟
بالکل پیشنهادونه په دوهم بسته کې ډیر ول، ځکه خو نو دا د کار پای او په حقیقت کې زموږ د پنځو میاشتو د کار هغه لویه برخه همدا وه. په دې کې موږ د انتخاباتي نظام چې ولسمشر مخکې بیرته راجع کړی وو د ژورې مطالعې لپاره د انتخاباتي نظام وړاندیز د دې واري مو یو بل ټاکنیز نظام هم وړاندې کوي چې په نامه د ایم ډی آر ملټی ډایمینشنل ریپرزنټیشن سیستم یا په فارسی او پښتو باندې څو بعدي استازیتوب نظام دا مور ته وړاندې کړلو. د دې څو بعدي انتخاباتي نظام څو شیګنې سته. اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې کې د سیاسي ګوندونو نوماندان په یو لیست کې، د سیاسي ګوندونو د یو ائتلاف نوماندان په یو لیست کې، د خپلواکو نوماندانو یو اتحاد په یو لیست کې، او همدارنګه د منفردو خپلواکو نوماندانو نمونه او کاندیداتوري دا په دې انتخاباتو کې سره درېدلای شي او په مساوي شرایطو او معیارونو باندې دوی رقابت سره کوي.
یو انتقاد چې کې فساب ترهم متوجه ده، یو د انتخابات خپل کمیسیون هم دا مسله یاد کړې او حتی د پارلمان ځینې وکیلان هم دا مسله یاد کړې چې دا اوسنۍ اس ان ټي وی سیستم چې په افغانستان کې موجود دی دا د افغانستان د شرایطو مطابق دی، ځکه چې په افغانستان کې د ګوندي نظام چې د حزبي نظام یا کوم سیستم چې تاسو یاد کړئ په دې اړه باندې خلک ډېر بلدیت نه لري، ډېر معلومات نه لري، نو فکر نه کوي دا په آینده کې یو مشکل رامنځته کړي؟
بالکل قطعا اس ان ټي وی ټاکنیز نظام د افغانستان په ګټه نه دی. تر ټولو یو مثال فکر کوم ویل کافی دی د دې لپاره چې هر افغان په دې قانع شي چې اس ان ټي وی نظام ښه نظام نه دی.
په کوم دلیل؟
اوس وایم، دغه ستاسو سنی د ولسی جرګې غړي چې تشریف لري په تالار کې ناستې خپل شپږم کال کار کوي خلاف د قانون، دوی د تیرو ټاکنو فقط اته دیرش او یا نه دیرش فیصد رای ورکوونکو استازي توپ کوي. یعنی اس ان ټي وی ټاکنیز نظام داسې یو نظام دی چې په دې کې د شپې تو فیصد نه زیات رای ضایع کیږي، اما هم په موازی نظام کې که حکومت ومني، هم په ام ډي ار نظام کې که ومنل سي، اقلا دغه ضایعات د رایو به د اوس د حالت سره په پرتله دا به چپاسي. یعنی بیا به موږ تاسې د شپې تو د اویا فیصدو افغان رای ورکوونکو استازي لرو په ولسی جرګه کې، او بالعکس ضایعات د رایو به مو د دیرش نه تر څلوېښتو پورې وي. دا یو شګنه ده او دا اس ان ټي وی دا لوی ضعف دی. دوهم ضعف یې څه شته؟ وخت چې د اس ان ټي وی له لارې مستقل منفرد نوماندان چې د هیڅ یو حزب د هیڅ یو سیاسي سازمان تابع نه بولي ځانونه، منفرد دوی نوماندان کیږي، منفرد انتخاباتي مبارزه کوي، یا د پیسو په زور، یا د قوم په زور، یا د هر شي په زور دوی راضي استازي کیږي، بیا نو دوی هیڅ چاته ځان مسؤل نه بولي. دا موږ تاسو خو د دې ټولنې د حوزه او حالات او عقلم د دلسو کلو یو لسکلو شاهدان یو چې د ولسی جرګې محترم غړي هیڅ چاته ځان جوابګوی نه بولي. وخت چې دوی ځانونه جوابګوی نه بولي نو د ولسی جرګې همدغه حالت دی چې کله نصاب نشته، کله د دوی په خپلو منځو کې سره دعوی وي، او کله دوی خپله یو پر بل شاهدي وایي چې ورور دا فساد کوي یا هغه فساد کوي. اما بالعکس کله که نظام تناسبي سو، کله که سیاسي ګوندونو په ټاکنو کې رقابت ته ودرېدل، اول خو لویه ګټه به دا وي چې هر سیاسي ګوند مجبور دی د دې دپاره چې د بل سیاسي ګوند د نوماندانو څخه ښه رایه واخلي. هر ګوند کوشش کوي چې خپل هغه تر ټولو مشهور سړی، تر ټولو نامدار سړی، نیک نامه سړی په ولس او په قام کې دا کاندید کړي چې ډېر رایه د بل حزب وګټي. اما اوس خو داسې نه ده، اوس خو هر څوک په خپل سر دی. دوهمه خبره دا ده چې کله چې دغه حزبي وکیلان ورغلل ولسی جرګې ته، سیاسي ګوند خو سیاسي آینده لري. سیاسي ګوند دغه وکیلان کنټرولوي، دوی نه پرېږدي چې دوی غیر حاضري وکړي، دوی نه پرېږدي چې دوی بدبختي وکړي، دوی نه پرېږدي چې خدای نخواسته دوی په فساد ککړ شي. نو دغه ټولې هغه ګټې دي چې په اسنټیوي نظام کې نسته، اما هم په موازي نظام کې، هم په ام ډي آر کې لا بیشتره دغه ګټې به بیا مشتاسي بخیر سره لرو.
ولې دلته بل مشکل هم مطرح دی؟ دا چې دا سیستم به یو څه وخت ونیسي. اندیت په کتو چې ډېر تاکید پر دې دی چې باید انتخاباتي اصلاحات ژر رامنځته شي او ژر انتخابات ته لاره هواره کړي. ولې دا نور سیستمونه چې تاسو مطرح کړل دا به یو څه وخت نیسي؟
موږ دا مطالعه کړې دي. اول خو موږ قطعا حکومت ته دا نه دي ویلي او دا نه وایو چې ته همدا نن تطبیق کړه، ځکه ته چې هر اصلاح راولې نه یوازې په ټاکنو کې بلکې په د حکومتداري په نورو اړخونو کې هم چې ته اصلاحات راولې، اصلاحات وخت گیر دي. اما اوس هم بلا شکه حکومت نن جات مابر جمهور اعلان وکي چې د راتلونکي کال په دوبی کې او یا په منی کې، په دوبی او یا منی کې انتخابات کوي. معنا یې دا ده چې اقلا د اوس څخه تر دوبی پورې موږ تاسو کم تر کمه نه میاشتې وخت لرو، او که تر منی پورې کې، د منی تر پایه پورې کې موږ تاسو د خیر بسته یو کال وخت لرو. بناءً یو کال یا لس میاشتې وخت کافی وخت دی د دې لپاره چې لازمي تیاری ونیول سي. اما حتمی نه ده چې په همدغه انتخابات کې دا نظام بدل سي، کېدای شي نظام په بل بل انتخابات لپاره چې 15 کال شپږ کال بعد یې لور بدل سي.
مجموع کې دا کمیسیونو د خوا خاصتا داسې یو نظر دی چې لکه څنګه چې د ملي وحدت حکومت جوړشت یو سیاسي مصلحت و، نو په دغه شکل باندې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کولم یو سیاسي برنامه یا سیاسي مصلحتو. نو بنا هغه پیشنهادونه یا پیسې به اصلاحات چې په انتخاباتي سیستم کې راځي دا ممکن متاثر دي دغه حالت څخه. ستاسو جواب پرې اړه څه دی؟
زه د دوی نظریاتو ته احترام لرم، اما یو خبره کوم دا چې د ملي والی حکومت چرا منسته سو اوس موږ افغانان کرا کرار دې نتیجې ته سر رسیږو چې تر هغه چې خدای ناخواسته پروش کال وینې توی سوی وای دا لوی دستاورد دی. یو دوهم، ټول واجد شرایط افغانان د تیر کال د ولسمشری په ټاکن د ټاکنو په دوهم دور کې خونو همدغه دوه ډاکټر صاحبانو ته یا دې ته یا هیته رایه اچولې ده، او د لومړي ځل لپاره د افغانستان په ټاکن د ټاکنو په نتیجه کې هر افغان چې رایه اچولې ده وینې چې د درایا الته استازي لري په هیڅ بل انتخابات کې بل ځای داسې نه ده پیښ شوی. دا دوهم مثبت قدم دی. درې، که اوس د ملي والی حکومت غواړي چې دا ډول اصلاحات په ټاکنیز نظام او چارو کې راسي چې تیرې ناخوالې پکښې کې تکرار نسی، نو زما په اند دا مثبت عمل دی. څلرم،
اوس فکر نه کوي چې دا به د قانون سره په ټکر کې راسي. انتخابات قانون موجود دی،
بالکل موجود دی. قانون چا جوړ کړی دی؟ قانون د اساسي قانون په حکم سره پارلمان تصویبوي، ولسمشر توشيح کوي، او د اساسي قانون نه اویایم ماده صلاحیت ور کړی دی حکومت ته د افغانستان چې د پارلمان په تعطیل کې کولای شي د چارو غیر مالی بودیجې نه په نورو ټولو چارو کې تقنینی فرمانونه صادر کړي. دا قانوني امر دی، دا قانوني حق دی د رئیس جمهور د افغانستان، او دا کار کړی دی. بیا به موږي
تاسو د کمیسیونو د ترکیب مسله یاد کړئ. په دې اړه زم غواړم پوښتنه چې دغه کمشنران چې فعلاً په کمیسیونو کې موجود دي دوی د قانون له مخې باید 15 کاله
شپږ کاله
یا شپږ کاله موجود په دې کمیسیونو کې. نو اوس که چیرې د نوي کمشنران معرفي کېږي او بالاخره زاړه کمشنران موجود دي، دا به بالاخره فکر نه کوي بل مشکل رامنځته کوي؟
قطعا دغه کمیشن صاحبان چې دا ستدي کورې ودان چې دا 2.5-3 کاله کار کړی دي، د قانون پر اساس دوی مقرر شوی وو او کارونه خپل کړی دي. دا چې خپل کارونه قانوني کړی دي، غیر قانوني کړی دي، هغه ټول ملت ولیدل او په پوسول او وایوریدل، زه هیڅ باس نه پر کوم. د دوی د کور ودان وی کارونه اجرا کړل، اما اوس چې قانون نوی کیږي او قانون بدلیږي تعدیلیږي، خو نو دا قانون بیا نافذ دی او دا قانون چې نافذ دی اصول او چار بیا د نافذ قانون پر اساس باندې تنظیمیږي، هیڅ په دې کې غیر قانوني عمل نشته. اما دا چې یو دوست یا بل دوست داسې فکر وکړي چې ولانه ما که چوکۍ د لاسه ورکړم نو غیر قانوني سو، فکر نه کوم چې دا ادعا دې ډیره درسته او ثابته وي. بالکل د دوی د کور ودانې کارونه خپل کړی دي، حکومت شاید د دوی نه مننه وکړي چې خپل زحمت یې ایستلی دی. اوس زه نه وایم چې په ټولو ناخوالو کې دوی ملامت دي، شرایط دغه سی وه او زه دغه سی وه اوسم دغه سی دی، په آینده کې هم څوک ضمانت نشي کولی چې هیڅ مشکل به نه وي په ټاکم کې. مشکلات به هر وخت پیدا کېږي، اما قانون قانون دی. وخت چې قانون نافذ سو، قانون تعدیل سو، قانون نوی سو، د نوي قانون پر اساس نوی اجرات کېږي او دا کوم قانوني مشکل نه لري.
درې ذات مننه کوم مکفي صاحب چې فرصت پر راکړې او زموږ سره مرکه وکړه.
کور ودان سلام سره، ډېر مننه ستاسو څخه، خیر وي.